د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست له 8 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کاله پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله مخکې د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې 8 ایرانی ډیپلوماتان او یو خبریال ایرانی خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچانن پر ټویټر په یو بیان کې کښلی دي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي هم له زده کړو پاتې شي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سخت دریزو په بریدونو کې د څلورو سرتیرو په ګډون اووه تنه وژل شوي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې په یو برید کې درې ملکي وګړي او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې یو پولیس وژل شوي دي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري هم وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ولسمشر جو بایدن ادارې د هغه 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکلې اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د افغان جنو د تعلیم پر محرومیت خبرې کړي. د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغیز په یو مرکه کې څېړو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته یې د خوړو مرستې ورسوي. په یو بل راپور کې په غور ولایت کې د بېوزلو وګړو خبر اخلو.
نه سون، نه چای، نه شیرینیت، پله و جوش خوراک ما یک دنه دیگه یک چیز نداریم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي، تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دې خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي دي چې جوکو ویدودو له حسین براهیم تها سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم خبري وکړي. د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو مخه نیولې ده او ترخواي پر افغان جون او خزو خورا سخت بندیزونه لګولې دي. د انډونیزیا د ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر د کتنې او د دوی د خبرو اترو په اړه نور جزئیات حسب تلاش راکوي.
سلامونه. د انډونیزیا جمهور رئیس جوګو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تها د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټوټر پانه لیکلي دواړو مشرانو په جاکارتا کې سره لیدلي دي او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټوټر پانه د دې لیدنې او په کې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې ده. طالبانو او په دې اړه ویلي دي چې د افغانستان کې د ښځو او نجونو زده کړې مهمې دي. طالبانو وخت له بیا ځلي رسیدو لږ وخت وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 28 نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لتلو راوګرځولې. د طالبانو دې پرېکړو په کور دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پرېکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندي کولو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی دی، خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ نه دي پشا شوي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته لتلو منع کړي، هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. دغه ډلې یو محصلې او د ښوونځي وې زده کوونکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زده کړې شرعي او بشري حق دی او طالبان باید دوی ته ورکړي. دوه کاله کېږي چې بې برخلیک دغه نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی دغه بشري او شرعي حق دوی ته ورکړل شي. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسني رژیم نجونې او ښځې ترې راګرځولې دي، بلکې دوی ښځې له کار کولو هم منع کړي او دوی په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز مشارکت کې هم د ښځو پر ګډون بندیز لګولی دی.
پراپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا او د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر د دې کتنې په اړه وړو چې د مرکه په یوه مرکه کې دا موضوع په یوه مرکه کې وڅېړو. د پوهنتون استاد سیاسي چارو شنونکی فضل هادي وزین په دې اړه د مرکې لپاره لمونږ سره راځي په څو شیبو کې، خو مخکې له دې چې زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ښاغلي وزین سره موږ وصل کړي، خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته. د ناروې د کډوالو شورا د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې له لوږې ځپلو افغانانو ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي مشر جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2021 کال راهیسې زیات شمېر اساسي مرستې نه دي ورسره شوي هغوی هېر کړي دي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې یوازې پریښودلی دی. د دغې شورا عمومي مشر یان انګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبې ورځې ناوخته یې کړی ویلي، د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو کې تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وږي ماشومانو ته چې د 2021 کال را په دې خوا یې شمېر زیات شوی اساسي بشري مرستې ورته نه رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. انگلند باندې وکړه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکې میندې اغېزمنې کړې دي. دغه اندوښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله یې ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسېدونکې نسیمه ده. نسیمه د دوو ماشومانو مور ده او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې شپږ میاشتنی ماشوم یې په سخت خوارځواکۍ اخته شوی. نوموړی لامل د کافی پیسو نشتون او همداراز کافی خوړو ته نه لاسرسی په ګوته کوي. په افغانستان کې د نسیمې په څیر ښایي ډیری افغان میرمنې وي چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو INDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې وویل چې سږکال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
خاطر پر دې سوچ راپور راکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په خپله کتنه کې د افغان نجونو د تعلیم پر مسله هم خبرې کړې او پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی. خو اوس په یو مرکه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم ژمنه کړې وه دا مسله څېړو چې د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر په اسلامي ټولنو کې څومره رول لري او د طالبانو پر حکومت د طالبانو پر چارواکو د دوی اغیز څومره دی. په دې اړه د بس لپاره د پوهنتون استاد د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی فضل هادي وزین په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله. اول همدا پوښتنه ده چې مخکې ما یادونه وکړه د دې دوو مهمو شخصیتونو د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو شخصیتونو اهمیت په نړۍ کې څومره دی او په طالبانو به یې اغیز څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نو جون کو د خپل سلامونه وړاندې کوم. زه به وایم چې په معنوي لحاظ یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو د همکاري او کانفرنس د سازمان عمومي منشي جنرال سکرتري او سره د انډونیزیا جمهور رئیس یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی چې باید د سرپرست حکومت له خوا د نجونو پر مخ افغانستان کې مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې شي. خو دا په معنوي لحاظ یو ځل بیا یو د اسلامي نړۍ یعنی دوه مهمو جهتونو لخوا غوښتنه ده چې د افغانستان سرپرست حکومت نه یې کوي چې باید نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي. او طبعا اسلامي د اسلامي همکاري او سازمان وایسی دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی ترغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان فقې اقلیت په لګکې په توګه وسی کې دوی هلته عضویت لري دوی توګه لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سکرتر یا عمومي منشي دا غوښتنه کوي په دې معنی چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځه اسلامي ملکونه او سره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان وسیږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت نه د غوښتنه کې یو په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنې دا یو ځل بیا په دې معنا ده او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد دی د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي. نو دا په کار ده او سرپرست حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان د اسلامي هیوادونو خبره ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې اوس تقریبا په نړۍ کې د سو قضیونه وروسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز د سرپرست
حکومت وزین صاحب ډیره بخښنه غواړم تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې نه د افغانستان دننه د علما او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علما او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبانو تحریک رهبري نه چې داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي او مکتبونو نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیږې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرد واضح خبره نه کوي.
بله وزین صاحب دا فقط
لازمیږي او نه هم عکس العمل خیلی متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غواړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي.
او د رسول کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري تاثیر لري هغه دا د دې سبب عمل ګرځېدلې چې د اسلامي امارت یا د طالبانو تحریک مشر دغه تسلیم ونیسي. یعنی متاسفانه درې څلور کسان داسې دي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین تر نامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه شریعت ګني اسلام ګني. متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار دي او حکومت ته پر ټول دوی دا پکار دي دوی د ځان او دغه د حکومت د ګروانتوب حالت نه وباسي. یعنی د خلکو د درې څلور کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید دی په ریسک کې ونه شي. یعنی حکومتداري داسې نه کیږي او اصل مشکل دا ده متاسفانه چې اصلي لامل بل هم دغه ده چې دغه حکومت کې متاسفانه اوس اساسي قانون نشته. دا حکومت په دې افغانستان پورتنی حکومت کې هیڅ قانون نافذ نه دی. نو د قانون په نشتون کې ته باندې طبیعي خبره ده چې بعد هر شیخ او مولوی او وزیر او رهبر غوښتنې سلیقې ذوقونه خواهشونه هغه به قانوني فرمان به یو قانون به. نو د دې لپاره چې دا حکومت او د افغانستان ملت دې مشکل نه او موزل نه خلاص شي لا بهتر لاره دا ده چې موږ د قانون حکومت خواته لاړ شو. د اساسي قانون باید ولرو، د اساسي قانون سره سم دولت باید جوړ شي، د دولت ارکان ستنې باید ولرو، د دولت مطابق حکومت جوړ شي. بیا به دلته د اساسي قانون کې باید ټولو نهادونو جهتونو صلاحیتونه او واک مشخص هر اداره او هر وزارت او هر جهت او دولت هر ستنه او رکن د قانون دننه د قانون په چوکاټ کې د خپل صلاحیتونو سره سم کار کوي. نو یو شخص یو اداره بل ادارې په
کار
مداخله نه کوي. نو دا د دې لپاره دغه ستونزې ورته ستونزې او مشکلات چې نور هم شته په افغانستان کې دا د تل لپاره حل شي. په کار ده چې د طالبان اسلامي تحریک او د سرپرست حکومت د دوه کالونو وروسته پالیسۍ کې بیا کتنه وکړي او موږ باید د قانون حکومت خواته لاړ شو.
ډیر زیات مننه له تاسو نه. د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لوګه او بیوزلی هغه ستونزه ده چې میلیونونه افغانان ترې کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له نه ویشت میلیون ډیر وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې درې میلیونو زیات ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. د ازادۍ راډیو خبریال نصیر احمد رحیم په خپل راپور کې د هغې کورنۍ ژوند تصویر کړی چې د هیواد په یو خورا بی وزلی ولایت کې اوسېږي.
نه سون، نه چای، نه شیرین، یک پله و جوش خوراک ما یک دنه دیگه هیچ چیزی ندیر.
گلندام په یوازې ځان د شپږو ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. د غور ولایت دغه اوسېدونکی نه پوهېږي چې څو کلنه ده. هغه له بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې ځینې شپې ماشومان یې له لوږې ورته ژاړي.
خاورې مې پر سردي ګرځو، نه خوراک لپاره څه لرو او نه هم د ژوند لپاره، همدا ستونزې.
د ګلندام خاوند 15 کاله وړاندې په نشه توکو اخته شو او له یوه کال راهیسې کور ته نه دی ستون شوی. د ګلندام مشر زوی 18 کلن دی. عبدالرحمد د خپلې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره له ښوونځي هم محرومه شوی دی. وایي خلک نور کارونه په سختۍ ورکوي.
کار څوک نه راکوي، خلک مې کار ته نه بیایي، وایي چې ته نشي کولی چې تیږي جیرې کړې. د سیند څنګه موټر وینځم، موټر سایکل بس یا 100 روپۍ ورکوي. موټرو وینځلو کې بیا د ورځې 100 یا 50 روپۍ ګټم.
ګلندام په خپل دې خاورین کور کې شپې په دې هیله سبا کوي چې یوه ورځ به یې د خاوند برخلیک روښانه او خپل پخوانی ژوند بیا پیل کړي.
له غور ولایت څخه راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات، نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو. بختیار ساحل د ازادۍ راډیو سپورتي خبریال ته او سپورتي خبرونه اورو او ګورو.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې نن خپله دویمه سیالي له موزمبیک هیواد سره مساوي پای ته ورسوله. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالي د تایلند هیواد په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو 2-2 ګولونه ترسره کړل. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هم له چک جمهوریت سره مساوي پای ته رسولې وه. معلومه به شي چې د موزمبیک او چک جمهوریت سیالي څه ډول پای ته رسیږي. هغې نه وروسته به د افغانستان ملي لوبډلې د بل پړاو کیسه هم جوته شي. د لوی وچو جام سیالۍ به د اګست تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. باید وویل شي چې تر دې سیالیو تر پایلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې د فوټسال د نړیوالو درجه بندیو په تازه اعلان کې 4 نمرې نور هم پرمختګ کړی چې له 65 مقام څخه 26 مقام ته رسیدلی دي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو نن د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسید. د نن ورځې په سیالیو کې کولمبیا جمیکا ته او فرانسې بیا مراکش لوبډلو ته ماتې ورکړه. په دې سره دغه پړاو هم بشپړ شو او اوس په د کوارټر فاینل مرحله د 1 اگست په 11 نیټه پیلېږي. د کوارټر فاینل پړاو ته په د کوارټر فاینل په پړاو کې په هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د هندوستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 14 اوریزو سیالیو د پیل شوې لوبلړۍ دریمه لوبه نن پیلېږي. دواړه هیوادونو 2 14 اوریزې سیالۍ لومړی ترسره کړې دي چې هغه ویسټ انډیز ګټلې دي. په پام کې ده چې دواړه ملکونه 3 15 14 اوریزې سیالۍ ترسره کړي. کله نوی لوبه ویسټ انډیز وګټي نو په دې سره به دوی دغه لوبلړۍ هم وګټي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د یادو ملکونو ترمنځ د ټیسټ او یو ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ هم تر سره شوې وي چې هندوستان ګټلې وي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو 2 ورځې د اونۍ 4 ساعته خبرونه کوي. ورزو قدرمن اوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته رویټرز خبری اژانس افشا کړی ده چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او 2 کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان نه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اسمت څاروان په مستقیمه اړیکه سره د او جزئیات راکوي. څاروان صاحب،
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، رویټرز خبري اژانس په ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي. د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړی دی. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څیړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. روټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کراف نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومه ولې چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي چې آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کې نه لري. متخصصان وایي دا مسئله شی چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نقشه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته له دې خبر شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایمې کالیزې کې د ګډون لپاره پینګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي. او په لړ کې ښاغلی شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته هم لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندیو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د سروان په راپور کې مو واوریدل چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي دي یا اغلا کړي دي. سایبری جنایات نن سبا په دنیا کې خورا زیات شوي دي او د دنیا په ډیرو مهمو بانکونو نه او د ډیرو مهمو مالی مؤسساتو نه تر اوسه پورې د میلیونونو او حتی بلیونونو ډالرو پیسې اغلا شوي دي. قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره او په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم. تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه هم آزادی رادیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکنک اور سلام الحترامات رات ولایت در صرف تماس کیا زای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه الکترونیک دي پاسپورټونه خپل دیواد وال تور کو دا لاس ټول سورج مو ته تیر کړی د اتر پر مخه پر شول پاریا پایریس ارا پارا نیور کو ول نور کو مستاک نه دی یواد نه دی موږ ولایتو کې کو ولایتو کې پاسپورټونه بن کړی دي. امیر خان مو ته کې صاحب چې کښین موږ خپل دیواد وال ته پاسپورټونه ور کو موږ امارات مو څه شي کړی دي موږ څه شي کړی ته امارات یې ستاسو خبر ده. امیر خان مو ته کې صاحب تلویزیون په مخ
وچکلی زپلې ده. په تیر کلو کې دلته برنی وهل سی یا چاغه ټول په وچیدو د کرزون خو مخکې وچ سی و. نو د مسولین څخه مدا هیله ده چې زموږ ژغ او یو دلته د فرهاد بند چې د پرتغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې سوي د خلا هم کار نه دی شروع سوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.